په پیښور کې د مسپخین دو بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې بیا هم زهارون بشا در سره يم سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ مو پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونه قانوني لارې او د رڼا پر لور ستاسو لپاره راوړي. خبرونه به له مجید بابا راوړو.
خبرونو سرټکی د پاکستان حکومت وایي د قومي ګټو پر وړاندې کې تحریک لبیک پاکستان مذهبي ډله د ناقانونو ډلو له فهرستا ووستا. نن په پاکستان او افغانستان کې د پولیو پر ضد د ساسکو ورکولو کمپاین کیږي. په قزاقستان کې یوې چاودنې یو دوه پوړیزه ودانۍ تباه کړې. د پاکستان حکومت تحریک لبیک پاکستان مذهبي ډله د ناقانونو ډلو له فهرستا ووستله. د پاکستان د کورونو چارو وزارت د نومبر په 8 نیټه په یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې دا کار د پنجاب حکومت په وړاندې د ملي ګټو ته په پام سره کړی دی. حکومت دا ډله په 13 اپریل کې تر خونړیو مظاهرو وروسته د ناقانونه تنظیمونو په لیست کې اچولې وه او مشر سعد حسین رضوی یې د عامه نظم د ګډوډۍ په تور بندي کړی و. له پنجاب راپورته شوي او هلته ډېر اثر رسوخ لرونکي تحریک لبیک د اکتوبر په وروستۍ هفته کې د اسلام آباد سره نږدې په مظاهرو کې غوښتنه درلوده چې رضوی دې خوشې او د فرانس سفیر دې ځکه له پاکستانه وویستل شي چې د دوی په خبره یوې فرانسوي مجلې د محمد صلی الله علیه وسلم کارټونونه چاپ کړي وو. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید ویلي چې د فرانس د سفیر مسله به قومي سملې ته د بحث لپاره وړي. د پاکستان جمهوری غورځنګ او جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د عمران خان پر حکومت تنقید کړی چې قبایلی دلې له پامه غورځولي او په پرمختیاي کارونو هغه پیسې نه دي لګول شوي چې وعده یې شوی و. مولانا فضل الرحمن د نومبر په 8 په واڼه کې په یو جلسه کې د وینا پر مهال وویل چې حکومت قبایلو ته د کال سل ارب روپۍ ورکولو اعلان وکړ خو عملي نه کړ. هغه زیاته کړه چې په درغلۍ راغلې د عمران خان حکومت ناکامه ده، استفاده ورکړي. په تیره کې هم په پی ډی ایم پتیره کې هم پی ڈی ایم ورته غوښتنې کړي خو د تحریک انصاف حکومت دا مطالبه بی احساسه بللې او رد کړې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت له خلکو غوښتي چې د شری او روبیلا مرزونو د مخنیوي لپاره د واکسینو په کمپاین کې دي خپل ماشومان واکسین کړي. د سیاحت د محکمې ویاند اسد ضیا د نومبر په 8 مشال لیډیو ته وویل چې دا کمپاین به د نومبر له 15 تر 20 جاری وي.
د محکمې سیاحت د پاس یو لس زره ټیمونه دي چې هغوی به په ښارونو کې په کلو کې په سکول کې په بنیادی مرکز سیاحت کې او په عارضي توګه باندې بال ته په حجرو کې سنټرې جوړېږي. هغې ته به بیا زمونږ د موبایل ټیمونه ځي او هلته به بیا والدین چې کوم دی نو خپل ماشومان راولي او دوی ته به دا ټیکه لګولی کېږي.
د حکومت په خبره سره کم 14 میلیونو هغو ماشومانو ته د واکسینو داستنې کېږي چې عمرونه یې د 9 میاشتو او 15 کلونو ترمنځ دي. نن د نومبر په 8 په پاکستان او افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسینو کمپاین پیلېږي. د ماشومانو لپاره کارکوونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د نومبر په 8 پر ټوټر لیکلي پیغام کې پر خلکو غږ کړی چې له 15 کلونو څخه کم عمر ماشومان دې واکسین کړي. تر دې مخکې د صحت نړیوالې ادارې ویلي وو چې طالبان ورسره منلي چې په افغانستان کې کور په کور کېدونکي د دې واکسینو کمپاین سره همکاري کوي. پولیو یو مازوروونکی وایرس دی چې په ټوله نړۍ کې یوازې په پاکستان او افغانستان کې پاتې دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما د دوو مدني فعالانو د وژنې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. یونما د نومبر په 8 پر ټویټر لیکلي چې په مدار شریف کې د فروزان صافی او په جلال آباد کې د هجرت الله خوګیانی د وژل کېدو په حق لدی بې پرې او خپلواک څېړنې وشي. د رسنیو د راپورونو تر مخه په تیره هفته کې په مدار شریف کې څلور ښځې وژل شوې دي. په وژل شوو کې یوه د پوهنتون استاد او بله مدني فعاله فروزان صافی وه. همداراز تېره اونۍ په جلال آباد کې مدني فعاله هجرت الله د خپل ورور سره په جلال آباد کې په نخښه شوی وو. د طالبانو کورونو چارو وزارت ویلی وو چې په دې اړه پلټنې کوي. د قزاقستان د کسپین سمندرګي په ساحلي ښار اقتاو کې یوې زورورې چاودنې هغه دوه پوړي د ودانۍ مکمله تباه کړې چې پکې یوه کیفای وه. په مانګستاو سیمه کې د بیړنیو مرستو وزارت ویلي چې په دغه ودانۍ کې دا چاودنه تېره شپه ناوخته شوې. په سمدستي توګه د مرګ جوب لري راپورونه نشته خو امدادي کارکوونکي د ودانۍ د ملبې لاندې د پیښې د ممکنه قربانیانو په لټه کې دي. د بیړنیو مرستو د وزارت ویان تالغت یولي ویلي چې د چاودنې پر وخت په کیفای کې میلمانه نه وو. دا چاودنه په سکیورټي کیمرو کې ریکارډ شوې ده او بیا د انټرنیټ کاروونکو په ټولنیزو پاڼو شریکه کړې. چارواکو تر دا مهال د دې چاودنې د نوعیت په اړه څه نه دي ویلي. او د لوبو خبر دا دی چې د روان نړیوال شلوریز کرکټ جام په لومړی سیمی فائنل کې به نیوزیلینډ د انګلینډ سره د نومبر په 10 او په دویم سیمی فائنل کې به پاکستان د آسټریلیا په وړاندې د نومبر په 11 لوبیږي. د نومبر په 10 د دې جام په شو لوبو کې په شارجه کې پاکستان سکاټلینډ او په ابوظبي کې نیوزیلینډ افغانستان ته ماتې ورکړه. د دې سالیو پایلو با یا فائنل به د نومبر په 14 په دوبای کې کیږي. نن په یو بل سیالۍ کې هند د نمیبیا سره لوبیږي. د مشال خبرونه پای
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل. سره زور دن کو رپورټونو ته له تحریک لبیک مذهبي ډلې سره تر معاهده ورسته د پاکستان حکومت دغه تنظیم تر بندیز لاندې ګروپونو له لیست استلې ده. حکومت ویلي دا کار د کمی ګټو په مخه او د ډلې له خوا تر دې ډاډ ورسته کړي چې د پاکستان تر آئین لاندې به فعالیت کوي. تحریک لبیک څو وارې د پاکستان حکومت پر ضد احتجاجي ناستې او مظاهرې کړې دي. له دې ډلې سره په نښتو کې ګڼ پولیس والا وژل شوي او ژوبل شوي هم دي. دا چې حکومت ولې له تحریک لبیک سره تړون ته او په نتیجه کې تر بندیز لاندې ډلو د دې ډلې له ایستلو کار ته اړ شو، دا به د غلام غوث په رپورټ کې وګورو.
د پاکستان د داخله چارو د وزارت نه د ایتوار په ورځ ناوخته د جاری شوی یو نوټیفیکیشن تر مخه په تحریک لبیک لګول شوی بندیز لری کړی شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 16 نیټه د داخله چارو د وزارت لخوا د جاری شوی یو سرکاري لیک تر مخه وزیر اعظم عمران خان تحریک لبیک د ناقانونه ګرځول شوی وسلوالو ډلو د پرست نه د وستلو منځوري ورکړی و. دا د هغه رستو ده چې د اکتوبر په 9 نیټه د تحریک لبیک پاکستان او مذاکراتي کمیټه ترمنز مذاکرات کامیاب شوی وو او تحریک لبیک د اسلام آباد په لور خپل لاریون ځنډولې وو. خدایا تحریک مشران ویلی وو چې دوی به د حکومت لخوا د غوي غوښتنو عملی کولو ته ګوري او که غوښتنې نه منل کیږي نو بیا به خپل لاریونونه پیلوي. د خبریال او سیرونکي محمود جان بابر نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې د تحریک لبیک د ناقانونه حیثیت د ختمولو ځینې سیاسي محرکات هم دي، خو هغه فکر نه کوي چې حکومت به د دوی ټولې غوښتنې ومني.
د دې نه به سیاسي فائده د اغوستو کوشش کوي. خلک په خپل پنجاب کې دا غړي چې میاں نواز شریف چې کوم دی هغه سره زیاتې شوې د حکومت نه لري کې دوه پس نو الته په خلکو کې یو خاص قسم جذبات دي. نو د هغه د مقابله لپاره به پراتونکي وخت کې بیا انتخابات کېږي، نو تر کې انصاف ته به دا ضرورت پیښیږي چې هغه د مذهب په نوم باندې کوم ووټ دی چې هغه دې هم دې ته ملو شي. نو تر کې انصاف په دومره غي سره لاړ هم شي کنه، دا یو ډېر لوی سوال دی په دې وخت کې، ځکه چې د هغه سره مطالبه داسې دي چې هغه د تر کې انصاف سره کېدی شي چې د هغه خلک هغه سره ونه مني. خو پی ایل پی ته به هم دا مشکل وي چې که حکومت د هغه سره د عمران خان د هغه سره په سره ټولې خبرې نه مني، نو آیا هغه به هم دې سره لاړ شي کنه؟ دا هم یو مشکل دی هغه لپاره.
تحریک لبیک غوښتنه کوي چې په یوې فرانسوي مجله کې د اسلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خاکو خپرولو په سر دی د فرانس سفیر له هیواده وشړل شي او د هغوی مشر سعد رضوی دی له بنده خوشې کړی شي، او د دې ترڅنګ دوی ځینې نورې غوښتنې هم لري. په پیښور کې د خبریال او سیړونکي شمیم شاهد نه مې هم په دغه اړه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل چې د هغه په نظر په هیواد کې په ځینو تنظیمونو د بندیزونو لګولو او بیا د هغوی سره د لوزنامو او مذاکراتو کولو حکومتي پالیسي سمه نه ده.
کله یو تنظیم کله دم کی او کله بحال کی، او دا ټول هغه تنظیمونه دي چې د ریاستی عملداری چې کوم دنه هغه مشتل نه چیلنج کوي، حکومت ته مشکلات جوړي. نه دا د حکومت غلطه پالیسي دي که چېرې دا وزیر اعظم چې کوم کار وکړي یا د حکومت چې کوم کار کوي، تحریک لبیک پاکستان بحال کوي یا غي د دغه کوي مراحت ور کوي، دا به د حکومت او د حکومتي ادارو د پر نور هم تباہي.
خو په تحریک لبیک د بندیز لری کولو په سرکاري سپارښتنو کې لیکل شوی هم دي او وفاقي وزیرانو ویلي هم دي چې قامي ګټو ته پکاتو او په هواد کې د خوډب او تاو تریخوالي د مخې نیولو لپاره په تحریک لبیک بندیز لری کول غواړي.
د غلام غوس رپورټ خوردونکو تاسو باید وایو چې له تحریک لبیک ډلې سره په 2018 کال کې هم ورته یو معاهده شوی وه. یوازینی توپیر دا چې هغه ځل د مسلم لیگ نون او دا ځل تحریک انصاف حکومت دی. دا مذهبي ډله ولې دومره قوي ده چې پر هر حکومت خپلې خبرې منی او ریاست پر ضد کوټلې کاروای ته زړه نخه کوي؟ دا به د بشیر ګواخ په دې رپورت کې وره.
د پاکستان حکومت د ناقانونه ګرځول شوی تحریک لبیک سره د احتجاجونو ختمولو لپاره د اکتوبر په 1 کړي لوزنامي تفصیل پټ ساتلې. د مذهبي ډلې د خپل مشر سعد حسین رضوی د خوشی کولو او له پاکستان د فرانس سفیر د وسلو لپاره د اکتوبر له 1 څخه په کړو مظاهرو کې سړکونه بند کړي وو. په فرانس کې وی تنظیم مجلې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کارټونونه جوړ کړي وو. سعد رضوی و میاشتې مخکې د عام امنیت د ګډوډولو په تور نیول شوی دی. د پنجاب پولیسو مشر راو سردار علی خان رسنیو ته ویلي چې د تحریک لبیک د احتجاج په وخت په نښتو کې 4 پولیس والا وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. خو د پاکستان حکومت د دې تحریک پر غړو له نورې کاروایۍ ډډه کړې او پر ځای ورسره معاهده وکړه. په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر امیر رانا وایي تحریک لبیک پاکستان د مذهب حساسه مسله راخستې، نو که حکومت یې پر ضد کاروایی کوي نو د اسلام د سپکاوي تور پرې لګیږي. دوی حکومت په دې نه پوهیږي چې د تحریک لبیک سره څه وکړي. د تحریک لبیک د توهین رسالت او ناموس رسالت نظریه داسې ده چې د حکومت سره یې په وړاندې څه جواب نشته. نو چې متبادله بینیا نه وي نو ظاهره ده چې حکومت یې په وړاندې څه نشي کولی چې له وجې به یې تحریک لبیک پاکستان ډله نور مضبوطیږي. دا د پاکستان لپاره ښه خبره نه ده چې یوه مذهبي ډله دې ریاست او ریاستي ادارې داسې یرغملوي. له پنجاب را پورته شوی تحریک لبیک پاکستان په 2018 کال کې هم د مسلم لیگ نون حکومت پر ضد احتجاجي درنې کړې وې. کله چې پرلت د حکومت سره تر لوزنامې وروسته ختمېده نو د پنجاب رینجرز واکونو مشر میجر جنرال اظهر نوید په مظاهره کوونکو پیسې وویشلې. د تحریک انصاف حکومت د ورته احتجاج سره مختلفه طریقه خپل کړه او تحریک لبیک پاکستان ته د مذاکراتو لپاره د دینی عالمانو یو جرګه ورولېګله. د دې جرګې یو غړی مولانا بشیر فاروقی د اکتوبر په 1 د تحریک لبیک د مشرانو سره تر جوړجاړي کېدو وروسته جیو نیوز سره په خبرو کې ویل چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دې لوزنامې ملاتړ کړی او هغه غوښتل چې د چا وینه تویا نه شي. پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سیاسي چارو شنونکي افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې تحریک لبیک په زرګونو ملاتړ لري چې سیاسي ګوندونو ته د انتخاباتو او د پاکستان امنیتي ادارو ته د خپلو پالیسیو د عملي کولو لپاره په کارېږي. دغه په وینا همدا وجه ده چې پر ضد یې سخته کاروایی نه کیږي.
پاکستان کې چې دا کم مذهبي انتها پسندیده دا یو قسم ته خپله پاکستان حکومت کې چې کوم د جاسوسي ادارې دي دوی جوړ کړي شوی نه دي. دوی ته دوی اساسي وایي استراتیجیک اساسي نو دوی سره د دې رویه بله ده چې کوم جایز سیاسي خلک دي چې پر امن خلک دي چې کوم د آئین خبره کوي، قانون خبره کوي، دلیل سره خبره کوي، منطق سره خبره کوي، نو هغوی سره دوی بیا داسې سخت چلند کوي. نو دا نظام به څنګه چلیږي؟ دې نظام کې چې دوی یو قسم ته دوه معیارونه جوړ کړي دي نو دا نظام په چلیدو نه دی.
د تحریک لبیک پاکستان سره د نرمی رویه او د حکومت د کړې لوزنامې پاړه د پاکستان حکومتي چارواکي خبرې نه کوي. د نومبر په لومړۍ نیټه په لاهور کې خبرلانو په یوه خبری غونډه کې د اطلاعاتو له وفاقي وزیر فواد چودري څخه په دې حق لا مسلسل پوښتنه وکړي، خو هغه ورته وویل چې په دې باره کې خبرې کول نه غواړي او د وخت سره به هر څه واضح شي. البته یو ورځ مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په یوه خبری غونډه کې ویلي وو چې د تحریک لبیک پاکستان پر ضد د سختې کاروایۍ نه کولو وجه دا ده چې حکومت د تشدد پالیسي نه لري.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
زینډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن چې د محل د پاکستان جمهوری غورځنګ پی ڈی ایم مشري هم کوي، پرون د نومبر پر 8 په جنوبی وزیرستان کې د امن پونوم یو جلسې ته په خپلې وینا کې د پاکستان د مرکزی حکومت پر پالیسۍ او نیوکه وکړه. د وویل حکومت له افغانستان سره د لارو په تړلو د قبایلي زلو د اوسیدونکو په مشکلاتو کې اضافه کړې ده. د موړي همدارا زیاته کړه چې حکومت د قبایلو د پرمختګ لپاره کړې ژمنې نه پوره کوي. حکومت بیا وایي چې د قبایلي زلو د ترقۍ لپاره یې په بودیجه کې پیسې بیلې کړې دي او له افغانستان سره د تجارت او هم د عامو خلکو د تګ او راتګ په برخه کې شته ستونزې به ژر حل کړي. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د جمعیت علماء اسلام او پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان 13 ورځ په 9 نومبر سویلی وزیرستان وانا سیما کښې د امن په نوم جلسه کړېدو. د وانا سپورټس کمپلیکس په میدان کښې موجود په زرګونه شمېر کښې قبایلونو ته مولانا فضل الرحمان په خپله وینا کښې وویل قبائلی ضلعو افغانستان په حوالے سره د پاکستان تحریک انصاف حکومت پالیسی په باراکښې مولانا فضل الرحمان وویل
افغانستان بارڈر ہم بند کر چه قبائلی سے بے خلق کہ دے طرف تا دیکھا افغانستان طرف تا دی معلوم ہے اولار دی پا ملون ملون ترکونا اولار دی پاہے کے اناف تا پاہے کے سیوان ستا میری دی انگوان دی دا خرابی دی لیکن بارڈر ہے اوڑا بند کر دی اگر طرف خلق ہم بربادی دی دے طرف خلق ہم بربادی دی.
مولانا فضل الرحمان دا هم وویل چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په خلاف او د پاکستان جمهوری تحریک په 13 نومبر کراچی کښې 14 نومبر کوئټا او 16 نومبر پېښور کښې جلسې کوي او ورسته د سو احتجاجي جلسې نه پس د پاکستان ټول قوم د اسلام آباد په لوري و مارچ کوي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، وانا، سویلی وزیرستان.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی څه ذمہواری یشې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپلو حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یکشنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجه زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
په پاکستان کې د تیلو بیو له لوړېدو سره د خوراکي توکو نرخونه هم سیوا شوي دي. که څه هم حکومت د ګرانۍ بېلابېل وجوهات ښیي، خو د اقتصادي چارو پوهان وایي د ګرانۍ د نورو لاملونو تر څنګ یوه عمده هغه یې له نړیوالو مالیاتي ادارو سره د پورونو په بدل کې د پاکستان له وزنامې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د ګرانۍ د اغیز کمولو هڅې کوي. نوموړي د نومبر پر 3 پر ځینو خوراکي شیانو د 140 روپو رعایت اعلان کړ. تفصیل گل ایاز په دې رپورٹ کې راکوي.
په ورستیو کې په پاکستان کې د خوراکي او نورو اړینو توکو بیې لوړې شوې دي. حکومت د ګرانۍ بېلابېل وجوهات ښایي او دریځ لري چې په نړیوال بازار کې د شیزونو بیې زیاتې شوې چې اثر یې پر پاکستان هم شوی، خو تحریک انصاف ګوند له 3.5 کالو راهیسې واکمن او په وار وار یې دا خبره تکرار کړې ده. همداراز حکومت په 13 میاشتو کې 100 ځلې د تیلو بیې لوړې کړې دي چې له هغه لوجه هم ګرانی زیاته شوی. پاکستان اقتصاد هم لتیرو سو کلونو راځي له مشکلاتو سره مخامخ دی. پښتون دا چې په پاکستان کې ګرانی ولې زیاته شوی او حکومت پر ولس د ګرانی بوج کمولو لپاره څه کوي؟ په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه طاهر شیرانی د نومبر پر ومه مشال لري ویل چې د ګرانی ترشا نور وجوهات ترڅنګ د امریکایي ډالر پرتله د روپی ارزښت کمیدل هم شامل دي، ځکه چې پاکستان په ډالرو شیان اخلي او درآمدوي. دی وای په 2013 کال کې یو ډالر په 130 روپۍ او اوس له 140 اوختی دی. د ویل سکل په هیواد کې د غنمو پیداوار زیات شوی وو، خو د هغه باوجود حکومت له بهره غنم درآمد کوي او د سره چینی یا بوره هم له بهره راغواړي. په پاکستان کې د یوټیلیټی سٹورونو په نوم حکومتي دکانونه په رعایتي نرخونو شیان خرڅوي، خو طاهر شیرانی زیاتوي حکومت په یوټیلیټی سٹورز کې د خوراک ځینې شیزونه ارزان خرڅوي، خو زیاتره شیان هلته نه وي.
لیکن کم ٹائم کی اوپن مارکیٹ کی قیمت زیاد تھی، دا شوگر آٹا اگر یوٹیلیٹی اسٹور باندھے شارٹیج پیدا سیال تو بیا بلیک مارکیٹنگ مسائل ہم سال تا شارٹیج مسائل ہم بیا شوگر اویلیبلٹی مسئلہ جوڑ سی دد پارا کہ کم اوپن مارکیٹ کی قیمت ڈھیر زیاد تھی اور گورنمنٹ لیول باندھے کم باندھے سبسڈی ملا ہوا ال تک قیمت کم ہی بیا ہل تم شارٹیج پیدا سی اویلیبلٹی مسئلہ ہی اگر سبسڈی بیا عوام تو نہ ملا ہوا بلکہ اگر سبسڈی چیر بل چیر لاڑا سی د دې پارا د مہنگائی یو انٹرنیشنلی هم ایشو ستا ډومیسټک ګورنمنت پالیسی لیول پیټرولیم پرایسز بجلی ګیس او ور سره ور سره پاپولیشن فیکٹر هم دا اوورال د مہنگائی هغه دی.
د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورسپانی د اکتوبر 9 له یو خبر سره سم پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف هغه هیواد ته د شپږ ارب ډالر د پور ورکولو په اړه د خبرو تور په اخري پړاو کې دی، خو آی ایم ایف به له شرطه بې وزله یا مخ پر ودی هیوادونو ته قرضې نه ورکوي. آی ایم ایف د پور په بدل کې د اقتصاد سمول لپاره د پالیسیو عملی کول غواړي او حکومتونو ته وایي چې خپل لګښتونه کم کړي. د پیسو نړیوال صندوق له شرطونو سره سم د پاکستان حکومت د خرچو د کمولو لپاره پر تیلو او بجلی او نورو شیانو رعایت ختموي او نوي مالیه لګوي. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر صمد وایي په هیواد کې د ګرانۍ تر شا تر ټولو لویه وجه له آی ایم ایف او نورو نړیوالو مالی ادارو څخه پورونه اخیستل دي.
په بنیادي وجه تاسو سره چې کوم د پېټرول پرایس پاکستان کې کوم د روستلو د ګرانۍ کې نه او موږ دلته کې ریوینیو چې کوم د اغه جنریشن د پاره د آی ایم ایف د وجه نه پرایس مسلسل موږ ګرانو. د آی ایم ایف یو بنیادي وجه ده چې دغه زمونږ د پېټرولیم او پېټرولیم ریلیټډ پروډکټس قیمتونه موږ سیوا کوو. دویمه وجه چې کوم د اغه آی ایم ایف سره ریلیټډ ده هغه انرجی پرائسز دا دریم وجہ چکم دا جی تو منگا دا کووڈ حالات تی دا کووڈ خاص وجہ چکم دا انٹرنیشنل سپلائی چین ڈسٹرپشن چکم دے کنا جیتا یو بنیادی وجہ دا بل جی سلور وجہ چکم دا نو مون سرا لگا دا ایگریکلچر او دا فروٹ حوالو سرا چسم رک دیر مسئلہ وا اگر جی دوارو بارڈر مان دے تو منگا افغانستان کی صورت حال جی خراب دے بل زمجی انڈیا نا چکم دے پلا کیمیکل دی چ اگر ازیو پ دوایانو کی استعمالی گی.
خود پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای دا گرانی دا اغیس کمولو ہسکوی. نوموړي د نومبر پر دریمه په زینو خوراکي شایانو د یو سل شل ارب روپو رعایت اعلان کړ. هغه ولسته په ټلویزیون وینا کې ویل د کرونا وایرس جهانی وبا له وجې په نړیوال کچ ګراني زیاته شوی. د ویل حکومت یې پریکړه کړې چې له رعایت اثرات د وړو غوړو او دالونو بای خکته کړي او په دې توګه پر ولس د ګراني بار کم کړي. عمران خان ویل په رعایتي نرخونو د خوراکي شایانو د خرڅلاو پروګرام به تر شپږو میاشتو پورې دوام ولري، خو وزیر اعظم البته زیاته کړه چې په نړیوال بازار کې د تیلو د بای د لوړېدو له وجې په پاکستان کې هم د نرخ لا زیاتېدو امکان دی. اخوا د غربت ختمولو او سماجی تحفظ لپاره د وزیر اعظم سلاکار ثانیه نشتر د نومبر پر څلورمه په اسلام آباد کې خبری کانفرنس کې د نوې پروګرام تفصیل ورکړ او وی ویل چې هغه کورنۍ چې هر میاشت تر 1.5 روپو کمی ګټي به رجستروي. د نوموړي په خبره دا عمل به د نومبر له 8 شروع شي. نشتر د رعایتي پروګرام په اړه ویل
38 ملیون گھرانو کا ڈیٹا
مونږ د 38 ملیونو کورنیو معلومات راغون کړی دي، ځکه دا نوی پروګرام پیلول آسان شوه دی. د ګرانې لوجې اولس پریشان دي او حکومت ته د دې خبرې احساس شته، ځکه مونږ یو نوی احساس پروګرام راوړی دی. د دې نوم احساس راشن دی. مونږ پر دې پروګرام له 1300 میاشتو راهیسې کار کوو. دا پروګرام د 2 کروڑ کورنیو لپاره دی او له دې به 1.5 کروڑ خلک مستفید کیږي. د مستحقو خلکو معلومول لپاره به نوی سروې کوو. د دې ترڅنګ د مستحقو خلکو شاملول لپاره یو وې پانا جوړو او د غیل لارې به د خلکو سره مرستې کیږي
تو وو احساس کې نوې سروې سے کیا جائے گا
خنشت د سروې پاړه نور وضاحت ورنکړ د اقتصادي چارو پوهان وای په ګرانې قابو موندل لپاره حکومتي رعایتي پروګرام مبهم دی بلخوا په هیواد کې مخالفو ګوندونو د ګرانې پر ضد احتجاجونو ته دوام ورکړي حکومت وای د ګرانې ختمولو او اقتصاد سمولو هڅو ته دوام ورکوي
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مو وروړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورل شي
د پاکستان د نورو برخو په څیر په خیبر پختونخوا کې هم د نومبر 15 د شری او روبیلا واکسینو کمپاین پیلېږي چارواکو له خلکو غوښتي چې دا واکسین د صحت لپاره ضروری دی نو ځکه باید په دې 12 ورځنی کمپاین کې ټول هغه کسان ځانونه واکسین کړي چې عمرونه له 9 میاشتو څخه تر 15 کلونو پورې دی حکومت پلان لري چې له 15 میلیونو څخه زیات کسان په دې موده کې واکسین کړي شبیر رحمت جان تفصیل راکوي
دا خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې تر مخه د ټول ملک په شان دلته هم راتلونکي 15 منټې نه تر 20 پورې به د روبیلا او شری رنس پر ضد ماشومان ته ویکسین ورکول کیږي او ټول صوبه کې د لپاره تنظیمات هم سرته رسول شوې دي د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې ویان اسد ضیا مشال لیډو ته په دې بابلا وای
د شری او د روبیلا بیماری چې کمدان د دې مهم په ټول ملک کې به په 15 نومبر شروع کیږي او دا با د 28 نومبر پوری جاری وی د دې د پارټول تنظیمات شوی دي د محکمې صحت د پاسې اول زر ټیمونه دي چې اغي با په خارونو کې په کلو کې په قصبو کې په سکول کې په بنیادی مرکز صحت کې او پارځي توګه باندې بال ته په حضورو کې یا په بیٹکلو کې داسي سنټري جوړيږي اغي ته بیا زمونږ د موبایل ټیمونه زی التبه باقاعده اعلان کیږي او التبه بیا والدین چې کم دین خپل ماشومان راولي او دې تبه دا ټیکا لګولې کیږي
دا ډاکټرانو په وینا روبیلا ناروغي هم د شری په شان د کم عمره ناروغي وي چې د تبې نه علاوه ورسره د ماشومان په بدن وړې دانې هم ښکار شي او د یو ماشوم نه بل ته ډیر زر لګي نو باید دغه ویکسین خامخا ولګول شي او کوم ماشوم ته چې دغه ناروغي ولګي نو هغه د نورو نه بیل کړي شي ډاکټر اجاز یوسف زه مشال لیډو ته په دې باب لوای
روبیلا چې کوم ځې بیماری زموږ سره د بنیادی تور ینګ ایج کې خاص کر په ماشومان کې سکول ګوینګ چلډرن شو لکه او دا غینه کم ماشومان د عمر ول چي دي دا د بیماری ده او کومو بهش څنګه چې موږ ته غشره ویو دا غي پښندکی لکه ماشوم لکښندکی بیمار شو تبه شو دا چې زنه وشي خو په دې بدن باندې زیږي نو غشری پښندکی کې سری سری دانی شي اگر اخیږي پکې دا بیماری ماشومان د مور په خېټه کې دند افیکټ کول شي او هغه لګه خنه ده هغه ته دا وایرس راغی نه هغه خپل هغه ان نوټس لکال ته دومره بیماری یا نه کوي نه هغه کیس کې پکې وتن د ماشوم ځای کې دیم شي خو که ځای نه شي نو مختلف قسمه سترګو بیماریانو زړه بیماریانو او د دې سره هغه ماشوم بیا پیدا کیږي دا زموږ سره لږ سیریس دغه دی
د سیاحت محکمې په وینا ټوله خیبر پښتونخوا کې 15.5 ملیون هغه ماشومان ته به دا دغه ویکسینو ټکی لګول کیږي د چا عمرونه چې د 9 میاشتو نه زیات او د 15 کالو نه کم وي ټول ملکی د دغه ناروغي مخنیوي کې د پاکستان حکومت سره د صحت نړیواله محکمې مرسته هم ترلاسه دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ سپاش پک 121 کیلو هرتز لنډې سپې 2014 15 شپېته 14 15 او ول زر اته سو اتیا کلو هرتز.
مشال ریڈیو ته غوږی ردوونکو په خبر کې د ورځې دونی بجې شوې د خبرونو لنډیز له مجید بابر اور.
د پاکستان حکومت تحریک لبیک پاکستان مذهبی ډله د ناقانونو ډلو له فهرسته وبستله. د پاکستان د کورونو چارو وزارت د نومبر په 8 نیټه په یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې دا کار د پنجاب حکومت په وړاندې د ملي ګټو ته په پام سره کړی دی. د پاکستان جمهوری غورنګ او جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د عمران خان پر حکومت تنقید کړی چې قبایلی دلې لپام غورځولي او په پرمختیايي کارونو هغه پیسې نه دي لګول شوي چې وعده یې شوی و. په تیر کې هم پی ڈی ایم ورته غوښتنې کړې خو د تحریک انصاف حکومت دا مطالبه بې اساسه بللې او رد کړې. د خیبر پختونخوا حکومت له خلکو غوښتي چې د شری او روبیله مرضونو د مخنیوي لپاره د واکسینو په کمپاین کې د خپل ماشومان واکسین کړي. د صحت د محکمې ویان اسد زیاد نومبر په 8 مشال ریډیو ته وویل چې دا کمپاین به د نومبر له 15 تر 20 جاری وي. نن د نومبر په اتمه په پاکستان او افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسینو کمپاین کیږي. د ماشومانو لپاره کار کوونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د نومبر په 8 پر ټوټر لیکلي پیغام کې پر خلکو غږ کړی چې له 15 کلونو څخه کم عمر ماشومان دي واکسین کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما د دوه مدني فعالانو د وژنې په اړه د تحقیقات غوښتنه کړې ده. یونما د نومبر په 8 پر ټوټر لیکلي چې په مدار شریف کې د فروزان صافی او په جلال آباد کې د هجرت الله خوګیاڼي د وژل کېدو په حق لدی بې پرې او خپلواکه څېړنې وشي. د قزاقستان د کیسپین سمندرګي په ساحلي ښار اختاو کې یوې زورورې چاودنې هغه دوه پوړي د ودانۍ مکمله تباه کړې چې پکې یو کیفه وه. چارواکو تر دا مهال د چاودنې د نوعیت په اړه څه نه دي ویلي. د روان نړیوال شل اوریز کرکټ جام پر لومړی سیمی فائنل کې به نیوزیلینډ د انګلینډ سره د نومبر په 10 او په دویم سیمی فائنل کې به پاکستان د آسټریلیا په وړاندې د نومبر په 11 لوبیږي.
مشال لړی دوردونکو اوس قانوني لارې 19 پروګرام درته ورو د خبرونه بوریوال کاکل جوړوي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. تاسو د مشال رادیو 19 خبرونه قانوني لارې اورئ. زه بوریوال کاکړ مو د کوربه په سر کلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د شخړو د هواري لپاره د عدالت پر متبادل نظام یا الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن له قانون پوهانو سره خبرې کوو. له هغوی تپوس کوو چې په دې قانون کې څه دي، د عام قانون عملی کولو پر ځای دا قانون ولی راوړل شوی و، آیا د دې قانون ساتل په خپل د قبایلی سیمو یا د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو د خلکو د حق تر پښو نه لاندې کیږي چې عام قانون ته لاسرسی ولري. د دې اکټ له مخې د مقدمو طریقې کار څه دی؟ که څوک د دې قانون له مخې د فیصله شویو مقدمو له نتیجو مطمئن نه وي، بیا به څه کوي؟ په دې نظام کې به د ښځو مسلې څنګه هوارېږي؟ دا او له دې سره د تړلو نورو پوښتنو ځواب اوریدو ته د خبرونې تر پای را سره اوسئ. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د 2020 کال د دسمبر پر 13 د الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن اکټ په نامه یو داسې قانون منظور کړی و چې د عامو عدالتونو پر ځای د شخړو د هواري لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. په دې اکټ کې لیکل شوی و چې دا به د خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې عملي کیږي. ایډوکیټ رحیم وزیر وای دا قانون په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا کې د شامل کړل شویو قبایلي ضلعو لپاره منظور شوی و. د ویل دا بالکل د پښتنو د دودیز جرګې په څیر د یو شخړې د هوارولو طریقې کار دی، خو د په وینا دې ته به د سرکار سرپرستی حاصله وي.
الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن مقصد دا دی چې متبادل لاره، مطلب د عدالت نه متبادل یو داسې حل د مسلې د حل کولو لپاره متبادل لاره ده چې ته یو مسله راغله په دې کې د کلی یو عالم فاضل داسې کس چې دغې رواج سره هم خبر وي، د روایتو باندې خبر وي، هغه مسئله باندې خبر وي، هغه کا د پولې او د پټي مسئله وي، هغه کا د پیسو د راکړه او درکړه خبر وي، هغه مسئله کا د مړی وي، د قتل وي، د جنگ جګړې وي، د شخړې وي، چې څه کا څه مسئله وي، د کلی او د علاقې هغه خلک چې د رسم رواج باندې پوهیږي هغه به راټول شي، هغه به مطلب د مسئله وګوري، د دوړو فریقین به ووري او هغه به چې کومه یو فیصله وروکي په سرکاري سرپرستی کې، لکه څرنګه دغه جرګه ده خو مطلب یو سرکاري سرپرستی کې به مطلب دوی دغه شی وټاکي او هغه به چې کومه د فاینل هغه فیصله به فاینل شي. دغه الټرنیټیو ډیسپیوټ ریزولوشن دا عدالت نه بهر چې کومه فیصله ده.
د دې قانون لمخې د فوجداري او دیواني دواړو مقدمو اوریدنې او پریکړې کېدای شي. ایډوکیټ رحیم وزیر وای خلک دا سلاری په دې بهتره غنی چې په عام عدالتونو کې مقدمه ډیر وخت اخلي.
په عدالت کې یو مسله لاړل کنه، په عدالت کې خو ځیره خبره ده چې کیس ډیر په بارې کې بینی سره کاته شي، هلته چې یو سړی کیس یو سی نو وکیل بیا به مطلب ثبوت پیش کوي، یو ثبوت به پیش کوي، په دې باندې بجره کیږي، بیا به تاریخونه وي، مطلب ډیر په بارې کې بینی سره شی ګوري نو پکې یو ټایم ولګي، ډیر زیات ټایم ولګي. ولومره خبره ده چې په عدالتونو کې چونکه کیسونه زیات وي نو په دې وجه شی ډیر اوږد لاشي.
ایڈوکیٹ اکبر ہوتی وای پرام عدالتونو د بوج کمول لپاره داسې قانوني لاري ګټوري کېدای شي، خود د پوینه دا نظام شایي داسې مضبوط ثابت نسی لکه څنګه د ملک عام عدالتونه
د یوې محتاط اندازې مطابق س دوی شلکه مقدمه چې دینو دا پیندینګ دی او پټول ملک تقریبا س درې زرنه زیات یا کم چې دینو دا جان دی. نو د انصاف چکم نظام دے زم پوتن کی نو اگر د سستروی ښکار دی نو دا وخت پوخ باندې حکومتونه د انصاف د ورکول د پر داسې قسمه قانون سازی کوي، لکه اوس زمونږ په سیټل ایریا کې چې دی نو ڈی آر سی ورته وی ڈسپیوٹ ریزولوشن کم چې دی نو دا غیر پر جوړ کړی دی. خو د دې کې ستونزه دا ده چې د ڈسپیوٹ ریزولوشن چې کم کورٹس دی چې په خوا به ورته د جرګې سیستم وی اوس پکې دا نوی سیزونه رالل نو دا هغه لیگل سټیټس یا قانوني حیثیت دومره مضبوط نه کم چې د عام عدالتونو پوزیشن مضبوط وي.
لا ایډوکیټ رحیم وزیر څخه مې پوښتل چې که د شخړو د هواري لپاره د عدالت دا متبادل نظام رښتیا هم ګټور وي نو دا بیا ولې یوازې د قبایلي سیمو یا خیبر پښتونخوا لپاره دی؟ هغه ځکه چې د پاکستان په نورو برخو کې به هم خلک غواړي چې مسلې د عدالتونو تر اوږدو مقدمو وړاندې په لنډ وخت کې هواري سي. د ویل خلک پر دې تړلې نه دي چې خامخا به له دې لارې خپلې مسلې هواروي.
قبایلي سیمو کې لږ دا مسله وه چې کله اول دا فاټا یا سابقه چې کومه فاټا وه دغه چې کله د خیبر پښتونخوا سره زم کېدله دا الکې چې کله دوی سره یوځای کول خیبر پښتونخوا او سابقه فاټا نو په دې کې د ډېرو خلکو دغه ډیمانډ وو چې زموږ روایت ختم شول، روایت کې زموږ جرګه ختم شوه، زموږ هغه ختم شو، زموږ دغه ختم شول. حالانکه زما په حساب د یو وکیل په حساب زده راهم چې دوی لپاره خو فایده دا و پکې چې تا ته د پاکستان آئین او قانون عدالت هم موجود دی نو که ته غواړې چې په دې عدالت باندې زه فیصله نه کول غواړم، مثال درته کوم، دوه کسان دي غواړي چې موږ په دې عدالت فیصله نه کوو نو دوی خو څوک زبردستي نه کوي چې ته په دغه عدالت فیصله وکړه، ته په جرګه باندې وکړه. نو په دې حوالې سره دوی دغه وکړو چې د حکومت را پاسېدو
اوس پوښتنه دا ده چې که یو څوک له بل چا سره پر څه ناڅه شخړه لري او هغوی غواړي چې دا مسله یې د ایډیار قانون له مخې زر تر زره هواره سي نو به څه کوي؟ ایډوکیټ رحیم وزیر د دې طریقې کار داسې وضاحت کوي.
ایډیات سره چې کوم مسله حل کیږي څه کنه نو هلته مطلب لوکل ډیپټی کمشنر ناست شي کنه نو هغه تبدی هلته لاړ شي چې مطلب زموږ دغه مسله دی صحیح ده چې کله هغه لاړ شي لوکل گورنمنٹ کې اسسٹنٹ کمشنر هم ناست شي صحیح شو نو دوی به مطلب هلته دوی خپل کمیټي جوړه کړي، پکې وکیلان هم کېدای شي پاکی غام کی دیشی ریٹائر جانم کی دیشی پاکی دی علاقے علماء کرام کی دیشی لکہ دمگا اکثر شری مسئلے ہم بھی کنا اولی چھے شریعت پاکی انوال بھی کنا نو بدا کی علمان ہم کی دیشی دیشی و کمیٹی جوڑا شی بس آگا دوڑا فیرکار ہوا ہوری چھے سو مسئلہ ہی بیخیب مطابق بانوری غلطہ فیصلہ ورکی
یواز خلق په خپل خوښه خپل مقدمه ایډیار نظام ته او د وړاندې کولو حق نه لري، بلکې د یو ځلې مرستيال کمشنر یا بل حکومت ګمارلې قسم کولای سي چې یو مسله دی نظام ته حواله کړي. ایډوکیټ اکبر هوتی وای دا نظام ځکه بریالی نه دی چې د دې لمخې د سویو پریکړو عملی کولو لپاره موثره لار نسته.
یو مقدمه چې په عدالت کې وشي د یو دوو کسانو په منځ کې د رائټ خبرې او دا رائٹ ڈیٹرمن شی، مطلب دا اے او دا بی پمنٹ سے مقدمہ دا او عدالت دا اے پہ حق کے فیصلوں کی چے اے چے نو دا حق دار دے، بیا عدالت اگ خپل فیصلہ اگ دا ایگزیکیوشن پہ شکل کے امپوز کئی. اس پہ ڈی آر سی کے دا ایگزیکیوشن چے زمان کمپسٹل ایریاز کی ڈی آر سی جوڑ شوی دی دا اگے دا ایگزیکیوشن عمل نہیں لکه اغي سره دا اختیار نشته چې اغي خپل کړه فیصله امپوز کی، نو په دې وجه باندې اغي چې دینو دا ڈی آر سی چې کم دی دا د ناکامۍ سره مخ دی.
کڅوک د دې قانون لمخې د فیصله سوی مقدمو نتیجې مطمئن نه وي، نو له هغوی سره بیا بل څه قانوني لار شته؟ یو ځل بیا ایډوکیټ رحیم وزیر کچر تا د ایډیار
فیصله راغله کنه وای وی چې مطلب دا ایډیار فیصله ده صحیح ده، نو بیا بچے کما دا کایو کس مطمئن نو هغه د ایډی آر فیصله باندې پسې ول کوټ کې اپیل وکړي چیلنج وکړي.
اوس چې قبایلی سیمې هم د نورو سیمو په څیر د پاکستان برخه دي، نو هلته داسې قانون ساتل په خپل د دې سیمو د خلکو د حق تر پښو نه لاندې کوي چې عام قانون ته لاسرسي ولري. ایډوکیټ اکبر اوتی په دې اړوای قبایلی سیمې د همدې لپاره په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شوی وي چې د دې سیمو خلک د نور پاکستان په څیر له ټولو بشري جمهوري او قانوني حقوقو برخمن سي. د دې په وینا د ایډیار په څیر قوانین عملی کول به د انضمام د مقصد په وړاندې خنډ وي.
قبایلی سیمو لپاره چې کوم ترمیم شوی دی د پاکستان په دستور کې، نو ساده خبره دا پکار وا چې زمونږ کوم عدالتي نظام دی، زمونږ چې کوم په ملک رائج نظام دی په سیټل ایریاز کې په صوبو کې چې څنګه زمونږ ماتخ جوړی شری دی، یعنی ضلعي عدالتونه دی، بیا د ضلعي عدالتونو د پاره مونږ اپیل کوو های کورټ ته، د های کورټ نه بیا زمونږ سپریم کورټ ته. نو پکار خدا وا چې دی په قبایلی سیمو کې هم دا نظام معرفی کړی، بلکې معرفی هم دی عدالتونه جوړم دي، خو کدی بیا الته ایډی آر پشان یو شی جوړی جرګه سیستم جوړی، نو بیا خو هغه مقصد چې کوم د هغه چو د انضمام نو خو بیا لکه هغه مقصد خو حل نشه د خلکو لپاره.
په جرګو کې د ښځو نمائندګي د نه برابر وه، آیا په دې قانون کې د ښځو نمائندګي په پام کې نیول شوې ده او که څنګه؟ ایډوکیټ رحیم وزیر وای د شخړو د هواری لپاره په دې متبادل نظام کې چې کومي کمیټي پریکړې کوي په هغه کې د شذو پر ګډون بندیز نه دی، خو د نه غنی چې شذې دي داسي رول لوبولو ته وړاندې سي.
او ګراوند ریئلټی دا ده چې مطلب لکه زه په مثال در کما وانه شکای یا مطلب وخت په دې علاقې کې میراشه، نو په دې کې ما نه شي خیال چې هلته دوی ایډی آر یا یو کمیټي جوړه کړي چې مسله حل کوي چې پکې زنانه راشي، نو زما نه شي خیال چې زنانه دومره زړورې وي چې دوی راشي او د دې شي غا جوړې شي ایز اے جج یا ایز اے ډسپیوټ چې کوم ریزولو کوي. ما نه شي خیال چې دومره انکریجنګ یو شی جوړ شي، البته کدغن نشته بي ښه ده راتلی شي او د دې حصه جوړېدای شي کدغن نشته دی، خو ځمکني حقایق داري چې مطلب داسې او تر اوسه په دې حد کې ممکن هم ده.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لار کې په خبر پښتونخوا کې د شخړو د هواري لپاره د عدالت پر متبادل نظام یا الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن له قانون پوهانو سره خبرې واوریدې. بل اونۍ به له یوې بلې موضوع سره تاسو په وړاندې حاضرېږو. ترغه وخت زه بوریوال کاکړ در سره په مخه شکم. هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس د رڼا پر لور 19 پروگرام دا خبرونه انیسا اجمل جوړوي او پکې په قبالی ضلعو کې د جنکو له تعلیم سره تړلو مسلو ته کتنه کوي.
د رڼا په لور خپرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه اوریدونکو. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو لپاره په مهم کې لخپل هدف زیات ماشومان په سکولونو کې داخل کړي دي، خو په قبایلي ضلعو کې د تعلیم مبارزان وایي چې دغه سې مهم د قبایلو په هغو ضلعو کې نه دي شوي چې ورته د تعلیم او په ځانګړې توګه د جینکو د زده کړو په اړه د پوهاوي ډېر ضرورت دی. د خیبر پختونخوا حکومت د اگست له 18 تر سپتمبر 15 پورې په دې صبح کې د پکار رہی ہے سکول کی گھنٹی بنامه د داخلو مهم کړ. د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شارام خان ترکه په خپل ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې په سکولونو کې د ماشومانو داخلولو درستی مهم پکار رہی ہے سکول کی گھنٹی للاری نه هلاکا او 15 ماشومان په سکولونو کې داخل کړي دي. د نوموړي په خبره د دې مهم هدف یې 8 ماشومان په سکولونو کې داخل خو لاغی زیاد داخل کرل.
جیسا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ داخلہ مہم ہم نے خیبر پختونخوا میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں سٹارٹ کیا. ہم نے اپنے آپ کو ٹارگٹ دیا تھا 800,000 بچوں کو انرول کرنے کا. مجھے خوشی ہے اور میں اناؤنس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تقریباً 965,000 بچوں کو اس سال انرول کیا داخلہ مہم کے ذریعے.
شارام خان ترکه مخکې ویلی وو چې په خیبر پختونخوا کې شاوخه 300,000 ماشومان له سکولونو بهر دي، خو د دې مهم رسته سکول ته د نتلونکو ماشومانو شمیر لا نه دی یاد کړی. البته نوموړي زیاته کړې چې د مهمونو دا لړۍ به په راتلونکو وختونو کې هم دوام لري. د تعلیم لپاره کارکوونکي ادارې هم قدم په خپله ویب پاڼه لیکلي چې په خیبر پختونخوا کې سکول ته د نتلونکو ماشومانو شمیر دا مهال شاوخوا 15,000 دی چې 80% پکې جینکې دي. په باجوړ کې خبریال بلال یاسر مشال ریډیو ته وویل چې دا ډول مهمونه په قبایلي ضلعو کې د لکانو په خاصه توګه د جینکو د تعلیم لپاره ډېر ضروري دي، ځکه چې په دغو سیمو کې سکول ته په نتلونکو ماشومانو کې د جینکو شمیره زیاته ده.
خاص کر چې کوم آباد علاقې دي هلته د ترانسپورټ انتظامي نو هلته خو تقریبا هر دوه مجینۍ هغه سکول ته ځي. موږ امید ساتو چې که د محکمه تعلیم او د غرنګي د صوبایي حکومت او د مرکزي حکومت د قبایلي سیمو ته توجه ورکړي نو انشاءالله ډېر زر ده چې د قبایلي سیمو جینکۍ به هم د آبادو علاقو د جینکو په شان هر جینۍ سکول ته ځي.
د تعلیم لپاره کارکوونکي ادارې میتس په یو رپورټ کې ویلي چې په قبایلي ضلعو کې 15% جینکې له سکولونو بهر دي او 80% بیا د پرایمري تعلیم ترلاسه کولو وروسته سبق پرېږدي. په کورما کې د جینکو د تعلیم مبارزه نایله الطاف بیا وایي چې قبایلي ضلعو ته د نامنیو پوځي عملیاتو له وجې ډېر زیان رسېدلی. نو په دې ضلعو کې د پرمختیایي پروګرامونو لکه د سکولونو جوړولو تر څنګ دا هم ضروري ده چې دا غزې خلکو ته لومړی د تعلیم په اړه پوهاوی ورکړل شي.
بالکل اویئرنیس نشته نه الته د بلډینګ جوړولو هیڅ فائدہ نشته ده.
نو که زما خدا پکې ویوز دي چې لکه ز اپر کورم کې ګورم نو التا اویرنس شته دی التا ستکه ډیولپمنت پلان جوړوي نتا ته دغه آپشن ضرورت نشته دی چې التا اول اویرنس وکا خو که زه د سنټرل کورم خبره کوم نو سنټرل کورم کې ډیولپمنت پلان به بالکل چینج وي لکه التا کې که زه بلډینګ جوړول غواړم د سکول په نیت باندې نو التا کې په کار اواز دادی چې زه هغه ځی خلک سنسټایز کوم اون ایجوکیشن تر څو پورې دا خلک سنسټایز نه دي کړی په ایجوکیشن امپورټنس باندې نو تر اگر ټایم کې وستا بلډینګز ته هیڅ فائدہ نشته ده انسټیټ سپاری سورس بیسډ کیږي
نایلتا فای چې د قبایلو اوسیدونکو د لکانو تعلیم ته زړه ښه کوي خو د سہولتونو د کمی غربت او ټولنیزو بندیزونو لوجه اکثر خپل لونه تعلیمي ادارو ته نه لګي اغه وايي باید حکومت جنکو د سرکاري سکولونو لپاره د ترانسپورت ترڅنګ د وظیفو تنظیم وکړي نو تر ډیره به د جنکو تعلیمي شرایط زیات شي
ټول نغه تا وجه چې زه په دې علاقو کې ګورم چې کاته کې د جنکو ایجوکیشن ریټ وو سم کم وی دټ از اکثر داسې سکول نه دي چې هغه په ډیر خلکو نه لري وي هغه بخا بخا د ټیکسی کرایا ورکي او هغه بخا مخا داسې لکشان پیمنت کوي نو دا وجه ډیر غټه وجه ده ځکه چې آی نو پیپل پرسنلی چې هغه نشي افورډ کوي بل دا چې اته کې ریسورسز کم وي او غربت ډیر ده چې بچي یو بچي ټیکسی کرایا وي فورد کوي شنو د جنکه پر ابینه کوي هغه هغه به اول الګ پریفر کوي بدی ته پتی کې بل دا وجه دي چې اته کلچرلی خلک دونه ټایټ دي چې هغه تداسي لګي چې زمون کړي نه کې به بل کلی تزي سکولونو لپاره او بای ورک او خلک به ورته ګور او دا یو وجه ده چې هغه کلچرل بیریرز کې پی ورته او غربت دی ته پکې
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې په سکولونو کې د ماشومان شمیر زیاتولو په مخه د تکړه جنکو زده کوونکو میاشتنی سکالرشپ یا وظیفې لپاره 2.3 کروڑ روپۍ اړوند ادارو ته ورکړي دي اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د رڼا په لور خبرونه اورئ د خبرونه تاسو په خپل موبایل کې د ایپ له لارې هم اوریدئ شئ طریقې ساده ساده
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکده
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو
د مشال ریډیو د رڼا په لور خبرونه کې درته هر کلی وایو اوریدونکو نن په خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو په سکولونو کې د داخلو لپاره د حکومت لخوا د شوې مهم په اړه خبرې کوو په قبایلی ضلعو کې خبریال فوزی خان مشال ریډیو ته ویل چې په مومندو او د قبایلی ضلعو په نورو سیمو کې وړاندې د تعلیم په اړه مهمونه شوې دي خو د اګست او ستمبر میاشت مهم د دې د معلوماتو پر اساس په زیاتره سیمو کې نه دي شوې نوموړي دا هم ویل چې په قبایلو کې د جنکو د تعلیمي مهمونو کامیاب کول لپاره پکار ده چې لومړی د اغې سیمو د خلکو بنیادی مسئلو ته پام وشي
مخکې به هغه انرولمنت ډرایو کول او دغه یو پانچ هلته دلته نه دی کتلی خو کار رهیدغه مې نه دی کتلی نو دلته خو که زه ووایم که نه نو د دواړو کمی دی یو د تعلیمي ادارو هم کمی دی او په خاصه توګه د جنکو د سکولونو د تعلیمي ادارو او بل دا دی چې دلته د اویرنس کمپین ډېر زیات ضرورت دی ځکه چې آلریډي د جنکو د سکولونو ادارې نشته نشوالی دی او عام خلک چې کم کلیوالو سیمه کې اوسېږي هغو ته دا پته نه لګي چې یاره د تعلیمي اهمیت څه دی او بیا په خاصه توګه زه به د جنکو د تعلیم والد سره خبره وکړم ایون نه صرف د جنکو نه د الکانو سکولونه که زه اوس پنډلۍ تحصیل یاد کړم ډېر غټ تحصیل دی هغې کې صرف دوه هاي سکولونه دي د هغې حساب له کامبار تحصیل موږ یاد کړو داسې د خویزو بیزو سرحدي سیمې دي نو هلته د الکانو تعلیمي ادارې دي د هغې کمې دی هاي سکولونه او د جنکو البته پرایمري سکولونه خو شته دی بعضې ځایونو کې خو هاي سکولونه موږ سره دلته کمې دي
لدی وړاندې د خیبر پختونخوا حکومت د 2019 کال په اپریل کې هم د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو لپاره راځي ماشومانو چې سکول ته ځو یا او بچو سکول چلے په نوم مهم کړی وو. په دغه مهم کې هم د 2 لک ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکل شوی وو. فوزی خان وایي چې په قبایلو کې مخکې د تعلیم لپاره د شوو مهمونو ډېرې ښې نتیجې راغلي دي. خو نوموړي دا هم ویل چې په قبایلو کې یو ښه تعلیمي ادارې ډېرې لږې دي او چې کومې دي هم نو په هغو کې د ماشومانو د ناستې لپاره ځای پوره نه وي چې له وجې خلک خپل ماشومان په سکولونو کې نشي داخلولی.
دغه کې هو بعضې ځایونه داسې دي چې که هغه تحصیلونو کې لکه خلک لږ ایجوکیټډ دی اویر دی نو هغه ځایونو کې کامیابه شوي، ځکه چې دلته بعضې داسې لکه ادارې وو چې کوم پرایویټ سکولونه دي یا تقریبا 2 میاشتې وشوې چې دلته زمونږ په هیډکوارټر غلنۍ کې یو ایپسی پرنټیر کور والا یو پبلک سکول کولاو کو، نو په هغې باندې د ایډمیشن دومره رش و چې هر چا به ویل چې خپل ماشوم زه دې کې داخل کړم. که نه غرض مې دا دی چې یاره زمونږ په بعضې سکولونو کې د ایډمیشن چې کوم دی د هغې یو خپل لیمټ دی. بعضې سکولونه داسې دي چې په هغې کې لکه سطح چې کلاس رومز ویلی شي نو په هغې کې د کلاس رومز کمی دی، نو هغې کې بیا څوک نشي کولی چې یاره ماشومان د خپل یو لیمټ نه زیات داخل کړي. زبا دې اوالې سره د پندلې های سکول دې چې په هغه کې هغه پرنسپل صاحب خبره کوله چې یاره ما سره دې ټیم کې 400 سټرنت په ټول سکول کې او ما سره صرف 15 کلاس روم دي، نو زه دا نور ماشومان کم ځای کې نه ما.
د خیبر پختونخوا حکومت د ماشومانو د تعلیم لازمي کول لپاره آرټیکل 15 منصور کړی وو او د دې ترڅنګ دا هم ویلي وو چې کومې میندې او پلرونه خپل ماشومان سکولونو کې نه داخلوي جرمانه به پی لګي. خو په قبایلي ضلعو کې یو بل خبریال جمیل مومن بیا وایي چې حکومت تر اوسه په قبایلي ضلعو کې دغه قانون نه دی عملي کړی. نوموړي زیاته کړه
جرمانه سخت سزاګانې پکار دي مله باغ خلک پیری.
د تعلیم مبارزان دا هم وایي چې په سکولونو کې د جنکو د شمیر زیاتولو لپاره باید په مهمونو کې د استادانو ترڅنګ د سیمې مشران او مذهبي عالمان هم شامل کړل شي. د صوبې د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شارام خان ترکه په خپل ټویټر لیکلی چې په صوبه کې د استادانو د کمی پوره کولو لپاره نوې برتیانې کوي. الته د خیبر پختونخوا د اسمبلی د ابتدایي او ثانوي تعلیم کمیټې مشر او د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي پختون یار خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی په قبایلي ضلعو کې د حکومت وسایلو مطابق د داخلو مهم تر سره کړي او دا غي ډېرې ښې نتیجې مخته راغلي دي. نوموړي زیاته کړه د قبایلي ضلعو په ګډون حکومت د ټولو لورو پرتو سیمو سکولونو حالت ښه کول لپاره منصوبې پیل کړې دي.
مجھے پالیسی کلر تھا سر کرے اور تو ڈسٹرکٹ کو جی کو ہیڈ دیا تھا ڈپارٹمنٹ اگے تو نگرانی کرتے بتا تھا مہم شروع دے مہم پر زبردست کامیاب شروع دے اور انشاءاللہ مزید ہم سپائی پر میں خپل دا مہم چلائیں اور کوشش ہم دا جی منسوبہ کوڑے شروع تر زیاد تر زیاد علاقات جی اکی مشما میں ڈسکور تر واسطے شروع کر میں ڈسکور سے بھی دا پورا پورا اصل ایک ورک کو.
اور ایدن کو داوا ددیو نے درنا پلور خبرونا تاسو ته خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. تر راتلونکي بلې خبرونه پورې درنه اجازه غواړو. خپل خیال ساتئ.